سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه سفي ولستان اگزایم د ازادي راډیو د خبري مجلې ته خراق لاس تویم پیل په خبرونو کوو. طالبانو هغه راپورونه تایید کړي چې د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمېر اسناد یې هکرانو ترلاسه کړي. د طالب لیکس په نوم د هکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف، اطلاعات او کلتور، بهرنیو چارو، مالیې او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد عمدار از د سترې محکمې او د زندانو مربوط یو شمېر اسناد خبر کړي. د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیا په ایکس پاڼه ادعا کړي چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډیره یو شمېر پخواني اسناد خبر شوي. په خبرو شوو اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانو کې 13,800 زندانیان دي چې 1,306 اویایې ښځې دي. په دې کې د لسګونو بهرنیو زندانیانو یادونه هم شوې. په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمېر 9 یاد شوی چې 6 یې مېرمنې دي. په خبرو شوو سندو کې د یو شمېر نورو اسنادو تر څنګ د طالبانو د حکومت د جکپور چارواکو د پاسپورتونو کاپې هم خبرې شوې دي. د چمپیونز ټرافي په لوبو کې چې د روانې فبروري په 19 به په پاکستان کې پیل شي، د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د لوبې د بایکاټ له غوښتنو وروسته د انګلستان کرکټ بورډ وایي دغه لوبه به بایکاټ نه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارد تامسن پرون د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلا مشورې وروسته یې دا پریکړه کړې. په اعلامیه کې د ښاغلي تامسن له قوله همداشان ویل شوي چې د ډیرو عادي افغانانو لپاره د خپلې کرکټ لوبډلې ننداره د ژوند له هغو لږو خوښیو څخه ده چې دوی ته ورپاتې، نو له همدې امله به موږ په دې لوبه کې ګډون وکړو. د انګلستان د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو له ارکلي سره مخ شوې ده. د سویډن خیارخي حکومت د جمعې په ورځ ویل د زړو په یو تعلیمي مرکز کې له خونړۍ حملې وروسته غواړي د وسلې د ترلاسه کولو قانون سخت کړي. د سېشنبې پر د سویډن د اوریبرو ښار د زړو په یو مرکز کې یو 15 کس په ډزو لس تنه ووژل. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې تورن کس ریکارد اندرسن نومېده او له ډزو وروسته یې ځان هم وژلی. پولیسو د مړو او ټپیانو نومونه نه دي افشا کړي، خو ویلي دي چې دوی هیله لري د جمعې په ورځ د پېژندنې پروسه بشپړه شي. د قربانیانو په منځ کې څو تنه هغه عیسویان هم وو چې په سوریه کې ظلمونو له امله سویډن ته تښتېدلی وو. پولیس وایي دوی تر اوسه پورې د یادې پیښې په تړاو د ایدیالوژیکي انګیزې هیڅ شواهد نه دي موندلي. د سویډن حکومت په پارلمان کې له خپلو ښي اړخو ملاتړو سره موافقه کړې چې د هغو خلکو لپاره چې د نیمه اوتومات وسلو د درلودو د جواز غوښتنه کوي د ترلاسه کولو پروسه یې سخته کړي. خبرونه موارد کولای شي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي. سر مطلب مو دا دی چې د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ویلی دی چې له افغانستان سره به په چمپیونز ټرافي کې ارومرو مخ کیږي. دغه پریکړه نه ګڼو افغانانو امر کلی کړی.
موږ یو ډول ویره درلودل چې خدای مکړه له استرالیا وروسته انګلینډ یا افغانستان سره لوبو کول ډډه ونه کړي، خو نه داسې ونه شو ځکه چې دوی پوه شو
په دې تازه او کې چې د انګلستان کرکټ بورډ تصمیم نیولی ده چې د افغانستان لوبډلې سره کرکټ لوبو کې، نو دې ته موږ ډېر خوشحاله یو او ځکه چې همدا کرکټ د موږ ته خوښي ده او بخښي په دې اوسني شرایطو کې.
د بي پولي خبریالانو سازمان یا رسف د افغانستان کې د طالبان حکومت له خوا د رسنیو په فعالیتونو د بندیزو زیاتېدل غندلی دي. دا رپورټ هم درته خبرو چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ویلي افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی استوي. واقعا دا کار کولی شي او ګټې به څوي؟
اسی تصمیمونه دی نو دا خو مرکزی حکومت نیسی، نو اعلی وزیر سره خو سداسی اختیار نمیده، مخصوصا چې بیا دغه مرکزی حکومت سره اختلافات لري.
نور مطالبه هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د برتانوي سیاستوالو لوغښتنې سره سره د انګلستان کرکټ بورډ وایي د روانې میاشتې په چمپیونز ټرافي سیالیو کې بل افغانستان سره لوبه بایکاټ نه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارد تامسن پرون په یوې اعلامیې سره ویلي د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلا مشورې وروسته یې افغان ټیم سره د لوبې د ترسراوي پریکړه کړې. تیره میاشت د برتانیا د پارلمان لسګونو غړو او سیاستوالو په افغانستان کې د بشري حقونو ناسم وضعیت ته په غبرګون کې له انګلستانه غوښتي وو چې له افغان لوبډلې سره دې لوبه نه کوي، چې دا غوښتنه د یو شمېر افغانانو له بېلابېلو غبرګونو سره مل وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د چمپیونز ټرافی په لوبو کې چې د روانې فبروري میاشتې په 19مه با په پاکستان کې پیل شي، د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د لوبې د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن پرون پنجشنبه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلا مشورو وروسته دا پریکړه کړې ده. په اعلامیه کې د ښاغلي ټامسن له قوله همداشان ویل شوي چې د ډیرو عادي افغانانو لپاره د خپلې کرکټ لوبې ننداره د ژوند له هغو لږو خوښیو څخه دي چې دوی ته ور پاتې دي، نو له همدې امله به موږ په دې لوبو کې ګډون وکړو. د انګلستان د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو له هرکلی سره مخ شوې ده. د کرکټ د چارو پوه سمیع الله هلال او د کرکټ یوې مینوالې زرمینې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اوسنۍ پریکړه چې انګلینډ کرکټ بورډ کړې ده او چمپیونز ټرافی کې د افغانستان سره لوبې کوي دا ډېره ښه پریکړه ده، او دا د افغانستان د کرکټ لپاره د دې تر څنګ د افغانستان د کرکټ د مینوالو لپاره یو ښه خبر دی، ځکه موږ یو ډول ویره درلودله چې خدای مکړه چې له آسټرالیا وروسته انګلینډ یا افغانستان سره لوبو کولو ډډه ونه کړي، خو نه داسې ونه شو ځکه چې دوی پوه شو
په دې تازه او کې چې د انګلستان کرکټ بورډ تصمیم نیولای دی چې د افغانستان لوبډلې سره کرکټ لوبو کې، نو دې ته موږ ډېر خوشاله یو، او ځکه چې همدا کرکټ د موږ ته خوښي ده او بخښي په دې اوسني شرایطو کې، او د خپل متنوالو په خلو باندې مسکا راولي.
د بریتانیا یو سلو شپیتو سیاستوالو د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د طالبانو حکومت له لوري له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په وړاندې غبرګون وښي او د فبروري په 26مه دی د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لغوه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن دغه شان ویلي چې کسان په افغانستان کې روان وضعیت له جنسیتي اپارټایډ کم نه دی او له سپورټي فعالیتونو د ښځو محرومول خواشینوونکي دي، خو بیا هم په دې برخه کې له یو مخیز اقدامه به د کرکټ د نړیوالې شورا ګډ دریځ او اقدام ډیر ګټه وروي. هغه هم دغه شان د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان له خزینه کرکټ ټیم څخه چې اوس په جلا وطنۍ کې دی په بیلابیلو برخو کې د ملاتړ لپاره لا ډیر اقدامات وکړي. افغاني ولس له آسټرالیا ریتان وري چې د آسټرالیا د کرکټ فرهنګي سفیر ده او د افغانستان د خزینه کرکټ ملي ټیم په جوړولو کې فعاله ونډه لرله، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلیل خاصش به ای بودن که بچای که در افغانستان بود
در چول انگلستان در پریکر اکره لعملی دیر واضح دی. افغان لوبغاړي په نړۍ کې نابو تاپ لوبغاړي دی، او نړۍ او په ځانګړې توګه د کرکټ ټولنه ورته اړتیا لري او هرکله یې کوي. دوی زموږ له ویاړونو دي، نو ځکه خو د انګلند په څیر پیاوړه لوبډله یې هم هڅوي.
کرکټ بازی میکنه انګلند اس امروز اونا ورزینا تشویق میکنه.
د یادونې ده چې د برېتانوي سیاستوالو د بشري حقونو د څار سازمان سربیره په وروستیو کې یو شمېر افغان مدني او حقوقي فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو پر ښځو د بندیز له امله د طالبانو پر حکومت د فشار لوړلو لپاره د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې پر افغان لوبډلې بندیز ولګوي، خو یو شمېر نورو بیا دا ګام ناسم بللی او وایي افغان لوبډله په دې کې هیڅ لاس نه لري او یوازې څه چې اوس وخت کې افغانانو ته خوښي ورکوي ورزش دی. افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه یو شمېر افغانانو لندن کې د بریتانیا پارلمان مخې ته لاریون هم کړی و. د کرکټ یوې مشهورې ویبپاڼې کرکټ انفو هم د کرکټ د نړیوالې شورا د یوه ویان له قوله لیکلي و چې د افغانستان کرکټ بورډ په دغه هیواد کې د خپل حکومت یعنی طالبانو د پالیسیو لپاره مسؤول نه شي ګڼل کېدی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په د بی پولی خبرلانو سازمان آر اس اف په افغانستان کې د طالبان حکومت له خوا د رسنیو په فعالیتونو د بندیزونو په زیاتېدو باندې نیوکې کړې او هغه غندلې. دغه سازمان د بیګم راډیو تړل غندلې او ویلي دي چې طالبانو له یو کال څخه په کمه موده کې لږ تر لږه 12 رسنۍ تړلې. آر اس اف همدارنګه د بیګم راډیو د کارکوونکو د سمدستي خوشي کولو او د دې رسنۍ پر فعالیت د بندیز د لرې کولو غوښتنه کړې، خو یو شمېر خزینه خبرلانې وایي طالبان د بیګم راډیو د فعالیتونو په بندولو سره د ښځو د لاسرسي هر ډول سرچینه له منځه وړي. جزئیات له سنا کاکړ څخه اورو.
د پیپلی خبریالانو سازمان یا آر اس اف په افغانستان کې د بیګم راډیو پر فعالیت بندیز غندلی او ویلي چې د طالبانو حکومت له یو کال څخه په کمه موده کې لږ تر لږه 12 رسنۍ تړلې دي. یاد سازمان د پنجشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بیګم راډیو د فعالیتونو بندول د رسنیو په وړاندې د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ښکارندوی کوي. په دې اعلامیه کې د دې رادیو د دوو کارکونکو د ژر تر ژره خوشي کولو او د دې بندیز په لغوه کولو ټینګار شوی او راغلی چې د طالبانو لخوا د بیګم رادیو په نښه کول د مطبوعاتو پر ازادۍ یو بل برید او د رسنیو د ځپلو د پراخې پالیسۍ یوه برخه ده. د بې پولي خبریالانو د سازمان د اعلامیې له مخې په تېر یوه کال کې لږ تر لږه 140 خبریالان نیول شوي او په 70 ښځینه خبریالانې د خپل مسلک پریښودو ته اړې شوي دي. د دې سازمان په ټکو کم شمېر خبریالې مېرمنې چې په افغانستان کې پاتې دي له سختو لکه رسمي سرچینو ته د لاسرسي له محرم پرته سفر کول او د نارینه همکارانو تر څنګ د کار کولو له محدودیتونو سره مخ دي. دوه ښځینه خبریالانې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نومونه یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
بسته شدن هر رسانه برابر هست با خفقه
دی هر رسانه تړل دی بیان دی ازادۍ دی لمنځوړلو په معنا دی که هم داسې دوام وکړي لبد مرغبارات لونکي څوکلونو کې په افغانستان کې داسې یو سرچینه نوي چې د میرمنو غږ نړۍ ته ورسوي. باید په افغانستان کې د میرمنو د وضعیت په اړه اندېښمن ووسو. همدا محدودیتونه د دې لامل کیږي چې د ښځو حضور په رسنیو کې پیکه شي، ځکه چې طالبان د هغه رسنیو د بندولو په هڅه کې دي چې میرمنې پکې کار کوي. نو رسنۍ هم هڅه کوي چې میرمنې حضور ونه لري.
محدودیت ها و فشار هایی که طالبان بر رسانه ها و همچنان خبرنگاران
پر رسانه او خبریالانو د طالبان و حکومت محدودیتونه و فشارونه کومه نوی خبره نده. د دې محدودیتونو کړی ورس په ورس تنګیږي او د خزینه خبریالانو پر کار اغیز کوي. د دې لامل کیږي چې د رسانه او ارزښت ټیټ شي او دوی هر ورځ د طالبانو د سانسور او نظر لاندې کار وکړي.
انجام به تکه تحت سانسور یا تحت دیدگاه طالبان
پر رسنیو خبریالانو په ځانګړې توګه پر ښځینه خبریالانو د محدودیتونو په اړه غبرګونونه په داسې حال کې زیات شوي چې د سه شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت بیګم راډیو په بهر کې میشتې یوې تلویزیوني شبکې ته د محتوا د وړاندې کولو او د جواز د شرایطو د نه مراعتولو په ګډون په یو شمېر سرغړونو تورنه کړه چې د دغې رسنۍ د بندېدو لامل شو. په ځواب کې بیګم راډیو د یاد وزارت دغه پریکړه وغندله او راپور یې ورکړ چې طالب چارواکو د ښځینه کارکوونکو معلومات، هارډ ډیسکونه او ګرځنده تلیفونونه ضبط کړي دي. دغې رسنۍ ویلي دي چې طالبانو د دوی دوه تنه نارینه کارکوونکي هم نیولي دي چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی. په همدې حال کې د وی پولي خبریالانو سازمان په خپله اعلامیه کې دغه راز ټینګار کړی چې بیګم راډیو چې په 2000 کال کې تاسیس شوی د هغه افغان میرمنو لپاره یو حیاتي پلیټ فارم دی چې د رسف په ټکو د طالبانو لخوا په بشپړه توګه ځپل شوی او د ژوند له لومړنیو فرصتونو بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیګم راډیو د فعالیتونو د مخنیوي او د دې راډیو د دوو کارکوونکو د نیولو په غبرګون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یې یونما او په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د دې سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم اندېښنه څرګنده کړې او د بیګم راډیو د کارکوونکو په ګډون یې د هغه کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې چې د بیان د ازادۍ له حقه د استفادې په خاطر د طالبانو لخوا نیول شوي دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي 2015 کال د جنوري په ترڅ کې له پاکستانه نږدې 1,400,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې دا په میاشتني ډول د ستنېدو تر ټولو لوړ شمېر دی. د آی او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمېر د 2023 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی او چې څه باندې 1,300,000 کسان خپل هیواد ته استول شوي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورټ چې عبدی سپوږمۍ جوړ کړی.
و لباس گرم تن مولا بودن دفتر از خانه بر اومده فرار کرده با مدد 4 ساعت ما با دشت و پارک و اینا بر اومده فرار کرده بودیم.
دی پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغانه کډواله صدیق قوا نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو له ویرې ساتونه له کوره لري په کوڅو او پارکونو کې تیروي.
څو ورځې مخکې زموږ د پلازا شاوخوا ته پولیس راغلی و. موږ ته اوار راکړل شو چې زموږ ځینې ګاونډیانې وړي ګرمې جامې مو وانخیستې، له ویرې زر ووتو او 4 ساعته مو په پارک کې تیر کړل. تر اوسه زکام یو. د افغانانو وضعیت په پاکستان کې ډیر خراب دی.
دا وضعیت داسې مهال دی چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر ټولو لوړ دی. او ایم زیاتوی چې په دمیاشت کې له پاکستانه نږدې 1,34,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمیر د 2024 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 1,33,000 کسان و. او ایم زیاتوی چې د دغو ستنېدنو لاملونه داوود طالبانه ستنېدل، د کورنۍ اړوند لاملونه او له بهر څخه د لنډې مودې له سفر وروسته بیرته ستنېدل دي. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د 2025 کال په جنوري کې 1,813 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې له ترکیې څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا د پاکستان سما ټلویزیون د پنشن بې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې له اسلام آباد څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د راپور له مخې تازه 1,71 افغان کډوال د تورخم له پولې شړل شوي دي. دا پرمختګ د پاکستان له لوري د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د دوامداره اقداماتو یوه برخه ده چې تر اوسه یې له امله سلګونه زره افغانان اړ شوي چې پاکستان پرېږدي. د بشري حقونو سازمانونو دا جبري ایستل غندلي او خبرداری ورکړی چې ستانه شوي کډوال به له جدي امنیتي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د وګړو ژوند په ایران کې ډیر سخت شوی. کډوال یې دې ته اړ کړي چې ټول ووځي. زموږ ډیر خپلوان او شناخته چې اسناد یې هم لرل ټول یې له پولې تیر کړل. د افغانستان پاسپورټ د ایران په ځینو برخو کې نه منل کیږي چې وی ګوري چیرې کوي. داسې بدبختۍ په ایران کې ډېرې دي.
قیام بل افغان کډوال دی چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی. نوموړی وایي په افغانستان کې هم له سختو حالاتو سره مخ دی.
دوه میاشتې کېږي چې زه افغانستان ته راغلی یم. دلته مو له عزت خراب ده او پاکستان کې هم نیول کار روزګار ته نه پرېخوستلو. اوس دلته ملا داسې ګډوډ ده، بیخي نه کار مارې چې د رقم نه لګېږي. د امنیتي ستونزو له وجې کتلی پاکستان ته، هلته هم وضعیت خراب و نیولو. اوس دلته راغلو، دلته هم بېروزګاری ده، کار نشته، ده یخ ده، زمی ده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د غوایي په 15 د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR، د کډوالو نړیوال سازمان IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنو شویو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. دغه شان د ګډې کډوالۍ مرکز MMC سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15 خپور شوی، ویلي چې افغان کډوال په ایران، ترکیه، تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا هم ورسره تاوتریخوالی کیږي. د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، ګڼ افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو د محدودیتونو له امله اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هیوادونو ته کډوال شي. خو اوس په دغو هیوادونو کې له جدي ستونزو نیولو، اخراج او ناوړه چلند سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر ویلی په دې هیواد کې د امنیتي ستونزو د حل په هدف افغانستان ته جرګه استوي. علي امین ګنداپور ویلی که کابل کې د طالبان حکومت چارواکو سره د خبرو لپاره دا جرګه به د مختلفو قومو له استادو جوړوي. خو په پاکستان کې د سیاسي چارو په انوایي د بهرنیو سیاستو په اړه دا ډول پریکړې د پاکستان د مرکزی حکومت د چارواکو لخوا نیول کیږي، نه د ایالتي چارواکو لخوا. جزئیات لسنا کاکړ اورو.
په پاکستان کې د امنیتي پیښو په زیاتېدو سره د دې هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر افغانستان ته د یوې جرګې د استولو خبره کړې. علی امین ګنډاپور د پنځمبه پورس ویلی چې په دې حالت کې د مخ په زیاتې دونکو ترهګریزو پیښو د ستونزو د حل لپاره به د فدرالي حکومت سره له مشورې وروسته یوه جرګه افغانستان ته ولیږي چې د ده په خبره د بېلابېلو قومونو استازي به پکې ګډون ولري. پاکستاني رسنۍ ټیو نیوز د پنځمبه په ورځ د ښاغلي ګنډاپور په حواله لیکلي خیبر پښتونخوا ایالت په افغانستان هغه هیواد کې چې لسیزې جګړې زغملي د بې ثباتۍ له امله خورا اغېزمن شوی. په ورته وخت کې یوې بلې پاکستاني رسنۍ قبایلي خبري شبکې یا ټرایبل نیوز نیټورک د پنځشنبه په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د وړاندیز شوې جرګې په اړه له افغان چارواکو سره اړیکې نیول پیل کړي، خو دا پروسه سعودي عربستان ته د افغانستان د اوسني حکومت د دوو لوړپوړو چارواکو د رسمي سفر له امله ځنډول شوې. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي د جرګې لپاره د پلاوي جوړولو خبره شوې خو لا هم پلاوی نه دی جوړ شوی او په اړه یې خبرې روانې دي.
نو جرګې خو دی ویلې دي، خو د مرکز نه به بیا هم د هغې رایه او د هغې یو لحاظ سره اجازت هغې ته به اړتیا وي، نو به کتی شي دا کله کېږي. خو بهرحال د خیبر پختونخوا هم دغه پالیسي ده چې دوی پلای ولیږي او طالبانو سره خبرې وکړي، افغان طالبانو سره، او هغې حمایت ترلاسه کړي چې یاره څنګه پاکستان کې خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه تشدد کې کمی راشي.
خو د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک وایي د مرکز له پرېکړې پرته دا ډول وړاندیزونه به کومې پایلې ونه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په خیال کې دا خبرې به هیڅ جوړ نه شي، صرف دا دی چې صوبایي حکومت ته به دا موقع په لاس ورشي چې هغې به خلکو ته ووایي چې او دا دې مونږ لګیا یو، ګوره کوششونه به روان کړي دي. پاکستان کې مشکل دا دی چې پاکستان مرکزي حکومت او ایالتي حکومت پښتونخوا چې دی دوی ترمنځ ډېر واټن دی، اختلاف دی، سیاسي تصمیمونه دي، نو دا خو مرکزي حکومت نیسي. نو اعلی وزیر سره خو څه داسې اختیار نه وینم، خصوصا چې بیا د هغه مرکزي حکومت سره اختلافات لري. او
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د وړاندیز شوي پلان له مخې به د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشاور بریسټن محمد علي سیف او د قبایلي مشرانو په مشرۍ یو کوچنی پلاوی د لومړنیو خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي، چې تمه ده په دې خبرو کې به د دواړو خواوو ترمنځ پر سرحدي امنیت، سوداګریزو اړیکو او پراخو همکاریو تمرکز وشي. د یادونې ده چې ګنډاپور د تیر زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې په 11مه هم ویلي وه چې افغانستان سره خبرې کوي او د طالبانو حکومت ته پلاوی لیږي. نوموړی د خپل دې کار هدف د خپل ایالت خیبر پښتونخوا ژغورل ګڼلی وه او ظاهره نشاره یې د ټي ټي پي د بریدونو مخنیوي ته وه، چې پاکستان وایي دا ډله د افغان طالبانو له ملاتړه برخمنه ده. خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هغه مهال د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر له وړاندیز سره مخالفت وکړ. خواجه آصف ویلي وو چې یو ایالت د کوم هیواد سره مخامخ خبرې نشي کولی. د پاکستان حکومت په بند کې د دغه هیواد مخکینی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا د نوموړي د څرګندونو ملاتړ کړی و.
د علی امین ګنډاپور د خبرو په ارتباط د پاکستان د کشمیر د چارو او د فدرال سرحدونو وزیر امیر مقام د وی او ای جی وی خبریال سره غږېدلی دی.
صوبائی حکومت وی چیر موږ د افغان طالبانو یا د هغې حکومت سره نیک په نیکه مذاکرات کوو، تاسو چونکې د سپران وزیر یې دې ته څه نظر کوئ؟
حکومت یو دی، حکومت پاکستان داری صوبے خود حکومت نشتی او دیکھم سفارتی آداب او داخل خلاف خبرا او حکومت چی چاہ سرا معایدہ کی دی حکومت سرا کی دی صوبے سرا نا کی نا داخل صوبے لی نا داخل سے امپلیمنٹیشن او کپا معایدہ کی شئی داخل نتائج دا پاکستان خلق دا صوبے خلق دا معلوم دی جسا نتائج رہو دی داخل بیان خود ہم جو دی فیڈریشن خلاف ہو دمال خلاف دی او سازش ناکام دے لیکن سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں دیر اچھا سب میسج ورک ہوتا ہے ہماری صوبے والا بھی سبا بلوچستان والا بھی ایران سے ہم مذاکرات ہوں کہ ہم کو بارڈر دے بدل بل سوئی بن بچا سر ہوں دا سب چیز کم شہر ہے ہم دا آغا مشن اور آغا تحریک صدا کم چیز چلی گی دا مول خلاف دا فیڈریشن خلاف دا پاکستان خلاف باقی کہ دا یہ میسج ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ د صوبے چیف ایگزیکٹو دا سٹیٹمنٹ سنگ ور کو دی زانہ پخپل مدرسہ دا خپل حکومت دے دا خپل بارڈر دی دا خپل ذمہ کین دے دا خپل فارن آفس دے تب سنگ دا نہ ہمدا جس جی راجی نو مرکز راجی کی تن خالی ہم دا فیڈریشن دا مرکز دا پیسے راجی پا غیر راجی جا بندی شتا وین ایف سی کی سرہ جی نو تے یور دا سوبرن کولے شی دا بیان ورکول داوم دری پاکستان خلاف سازش دا بیان ته بده نظر غورم دا انتهایی او سازشی بیان دی او پاکستان دا فیڈریشن خلاف بیان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
هلمند کې د غنم او اوربشو پر تخمونو څیړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیله. د هلمند د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د غنم او اوربشو د اصلاح شوي تخمونو پر څیړنې کار کوي. چارواکي وایي د دې څیړنې په پایله کې به بزګران د ښه حاصلاتو څخه برخمن شي چې دا به د هغوی عاید هم لوړ کړي. د هلمند بزګران د دې پروګرام هرکلی کوي او د اصلاح شوي تخمونو ته زیاته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د هلمند ولایت د کرنی او بولګونی او مالداری ریاست مسولین وایي چې د غنم او اوربشو او د اصلاحو تخمونو پر څیړنې کار روان کړی دی. دی وایي هدف یې د دې څو پراتلونکو کلونو کې بزګران له خپل زمکو شو حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنی او بولګونی او مالداری ریاست مسولین وایي د غنم او اوربشو د مورنی او هستوي تخمونو د څیړنې په پایله کې به د راتلونکو کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له ښه حاصلاتو برخمن سي چې په مرسته به لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنی پر ریاست کې د پلان او همغږي د برخې مسول شفیع الله موبین وایي چې د غنم او اوربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څیړنې نه یوازې د هلمند بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچا او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8200 متر مربع ځمکې کې کرلې دي چې د تخم تولید د لستنې ورټانې دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به ان شاء الله ډیر ژر چې وخت یې پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګرو ته په واک کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسولین زیاتوي چې د غنمو یادې څیړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه شار اړوند د بولان په تحقیقاتي فارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه پارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګه ده، چیرې چې د غنمو او اوربشو پر تخمونو د څیړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان پارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څیړنو په اړه یې وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې دغه څخه د کال لپاره حستوي تخمونه تولیدو او ورسره د تل د شپارستنو د مورنی تخمونو پلان لرو چې په باندې همکار کړی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څیړنې هرکلی کوي. دی وایي چې د اصلاحو تخمونو استفاده د دوی لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو دا ډیر اندازه کې لږ ژوبام غواړي دغونه کود هم نه ورکول لکه هغه خلک یاندې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
بیخي ښه دی، بیخي ښه کار دی چې دا ریښه کې هغه نور خو بیا دونه نه کوي نور خو نور خو بیا هغه خو داسې شی نه کوه.
د هلمند ولایت د کرنې او بولګونی او مالداری ریاست لاري پر غنم او اوربشو د اصلاحو تخمونو څیړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یو مهمه لاروي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د ویشې به غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.